السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه کې به واوري چې ایران په پام کې لري چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې زر افغان بندیان چې په ایران کې زندانیان دي د افغانستان واکمنانو ته وسپاري. دا راپور وروسته راځي، خو پایل د دې سات پر خبرونو کو. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون خبر ورکړی چې په ننګرهار کې طالبانو دولتي ادارو ته امر کړی چې نه به عکس اخلي نه به تصویر خپروي. په ننګرهار کې یو شمیر رسنیو د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي دي چې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست دوی ته د تصویرونو او ویډیوګانو د نه اخیستو او خپرېدو خبر ورکړی دی. په ننګرهار کې د طالبانو د والی مرستیال مولوی عزیز الله مصطفی دولتي ادارو او ولسوالانو ته ویلي دي چې د هیبت الله اخونزاده د فرمان له مخې دوی د ژوندۍ موجود د عکس اخیستل او خپرېدل منع کړي. تر اوسه پورې د ملا هیبت الله اخونزاده دغه فرمان چې د زمري میاشتې په 1 دېرشمه صادر شوی په کندهار، تخار، بادغیس او هلمند کې عملي شوی دی او په دغو ولایتونو کې دولتي او خصوصي تلویزیونونه تړل شوي دي. اټکل شوی دی چې نن د افغانستان په 13 ولایتونو کې سخت ورښتونه او سیلونه وبهیږي. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د افغانستان په ختیځ، شمال ختیځ، مرکزي او یو شمېر لویدیځو ولایتونو کې به نن له 15 تر 15 ملي متر پورې ورښتونه وشي. په افغانستان کې سږ کال د ورښتونو له امله د بهیدلو سیلونو په ترڅ کې تر دې دمه 300 ډیر کسان وژل شوي دي او د سیلونو ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي. فرانسې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام سره د 3 میلیون یورو مرسته وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام په ایکس باندې په خپل ټوئیټر کې پرون د مرستې د ورکړې خبر خپور کړی دی. د راپور له مخې په دې مرسته به د افغانستان په لومړنیو ښوونځیو کې د 15,000 څخه زیاتو هلکانو او نجونو ته هر ورځ یو اندازه مقوي صحي خواړه برابر شي او دغه راز به اړو کورنیو ته وسپارل شي. له خوست څخه سعودي عربستان ته الوتنې پیل شوې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د دې الوتنو خبر ورکړی دی او څرګنده کړی ده چې د کامیر هوایي شرکت الوتنې بل دې وروسته په اونۍ کې یو ځل د خوست نړیوال هوایي ډګر د سعودي عربستان جدې ته الوتنې کوي. ایرانی خبریال او سیاسي فعال کیانوش سنجری د ځان او نورو سیاسي فعالانو د نیولو په اعتراض ځان وواژه. د کاغلی سنجری یو خپل تیر شپه د ازادي رادیو فردا څنګه ته د خبر تایید کړی دی. سنجری په 2015 کال کې د خپل مور د لیدو لپاره له بهر ایران ته ستون شو چې بیا بیا د ایران د امنیتي او استخباراتي ادارو له لوري ونیول شو. دغه خبریال پرون څو ساعته مخکې تر دې چې ځان وژني پر ایکس شبکې په خپل ټویټر ولیکل که چیرته د ورځې تر پایه څلور فعالان چې دې نومونه هم خپاره کړل آزاد نشي نو دای به ځان ووژني. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د خپلې کابینې درې نور غړي نومولي دي. هغه په کانګرس کې د فلوریدا استازی مټ ګیټس، د خپل لوی څارنوال سناتور مارکو روبیو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه، او تولسی ګبارد د ملي استخباراتو د مشر په توګه نومولی دی. ترامپ تر دې وړاندې د دفاع وزارت او یو شمېر نورو ادارو لپاره هم خپل نوماند وزیران اعلان کړي دي. د دفاع د وزیر په ګډون د هغه یو شمېر نومونو د راپورونو له مخې په واشنگټن کې خلک حق پاک او اندېښمن کړي. ټاکل شوی چې ډونالد ترامپ د راتلونکي 2025 کال د جنوري په 6مه لوړه وکړي او د امریکا د 23 ولسمشر په توګه رسمي دنده پیل کړي. او ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د شنبې په ورځ په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشري په څنډه کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره خبرې وکړي. دا لیدنه داسې مهال ترسره کیږي چې پیکینګ د تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالد ترامپ راستنی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. ټاکل شوی ده چې د ایران د عدلی وزارت یو پلاوی کابل ته ولاړ شي او له طالبانو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو خبرې وکړي. ایرانی رسنۍ خبر ورکوي چې زر تن افغان بندیان به د تبادلې په ترڅ کې له ایرانی زندانونو څخه آزاد شي. د افغانستان او ایران ترمنځ د جمهوري نظام پر مهال د زندانیانو د تبادلې تړون لاسلیک شوی و. تفصیل له احمد شبراور.
د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د عدلي وزارت د بشري حقونو او نړیوالو چارو مرستیال اسکر جلالیان به په کابل کې له چارواکو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو وغږیږي. په دغو راپورونو کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ښاغلی جلالیان به کله کابل ته ځي، خو د هغه په وینا راغلي دي چې د بندیانو د بیرته ستنېدو پروسه به د نړیوالو قوانینو او د افغان چارواکو په همکارۍ ترسره شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات چې په ډنمارک کې نن سبا ژوند کوي وایي چې پخوا د دواړو هیوادو ترمنځ د تبادلې یو توافق و، خو اوس وضعیت روښانه نه دی.
د ایران حکومت طالبان اداره سره ډیر پراخ اړیکې لري، اما متاسفانه لا تر اوسه د ایران دولت رسمي دیپلوماتیک روابط طالبان و حکومت سره نه لري. په همدې خاطر هغه پخوانی قرارداد چې موجود و د بندیانو د تبادلې په خاطر تر سوال لاندې ده. دا یو لوی استونزه ده. په همدې خاطر متاسفانه دا تبادله د زندانیان دیر حقوقی اشکالات لري.
ایرانی رسنیو د شاغلی جلالیان په وینا پرون خبر ورکړ چې طالبان د 1350 کال موافقې ته باید ژمن وي چې له مخې کابل او تهران منلې ده چې بندیان تبادله کړي. د ایران د دولتي آژانسونو د خبر له مخې ایران به زر تنه افغان زندانیان د 2 میاشتو په ترڅ کې افغانستان ته واستوي، او په بدل کې به یې طالبان ورسره د افغانستان په زندانونو کې ایرانی بندیان تبادله کړي. د افغانستان په زندانونو کې د ایرانی بندیانو شمیر ته په دې راپورونو کې اشاره نه ده شوې، خو مخکې داسې خبرونه خپره شوي وو چې 10 ایرانیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. د ایران د عدلي وزارت په وینا هغه افغانان چې په ایران کې بندیان دي اکثر د مخدر موادو په تړاو نیول شوي دي، او بیا شمیر نور په عامو جرمونو بندیان دي چې د من موده نه ده پوره شوې. په ایران کې د یو شمیر افغان زندانیانو خپل خپلوان دې ته اندېښمن دي چې ایران به هغه کسان یوازې خوشي کړي چې په عادي جرمونو تورن دي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې ورور یې د اصفهان په بندیخانه کې بندي دی ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا یو اونۍ کېږي چې زما د ورور ملګری یې یو اعدام کړي. هغوی 15 کاله په زندان کې وو. له اسلامي اماراتو غواړو چې دغو زندانیان ته فکر وکړي او دغه کسان را خوش کړي، هغه کسان چې په سخت جرمونه بندیان شوي دي.
روانه اونۍ دوشنبه د ایران د بشري حقونو یو سازمان هالوش خبر ورکړ چې د زاهدان په زندان کې د محمد نبی پوپلزی په نوم یو 28 کلن افغان د مخدر موادو په تړاو اعدام شو. د هالوش په باور 6 کال په ایران کې د افغانانو اعدام د پام وړ زیات شوی دی. د بشري حقونو د دې سازمان په وینا یوازې د زاهدان په زندان کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو اوسلو میشتي سازمان خبر ورکړی و چې ایران د اکتوبر په میاشت کې 168 تنه اعدام کړي دي چې 14 افغانان دي. د بشري حقونو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو څېړنې عادلانه نه ده، او اکثر بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په دغه هیواد کې پرون د مکالمې د خدمتونو او انټرنیټ لپاره نوې بیې اعلان کړې. په دغو بایو کې د پخوا پرتله یو څه کموالی لیدل کیږي. تفصیل بل اکرام الله اکرام واورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د انټرنیټ د بایو د لوړوالي او خراب کیفیت څخه شکایتونه موجود دي، د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د انټرنیټ او ټلیفوني شبکو د بایو د کموالی خبر ورکړي. د دې وزارت سرپرست نجیب الله حقانی نن چهارشنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د ټلیفوني اړیکو او انټرنیټ بای د مسولینو سره په تفاهم کمی کړی دي.
په 400 کال کې زمنګا یو د دقیقې وایس قیمت په 3.50 اوس 1 روپۍ او 1.5 ولت. نو اوس د شبکې په بهر چې یو شبکې نه بلې تکل تماس نیول کیږي، په خوا دغه 4 روپۍ وي، لیکن اوس هغه منګا راحت کړی د 2 سره په مفاهم باندې په 1 روپۍ او 40 ولت. مخکې د 1 GB قیمت چې کوم هغه 225 شو، لیکن اوس منګا دغه قیمت راغوستل دی 95 افغانۍ.
موړي ویل چې شرکتونه لیوی یا یوینی میاشتې پورې خپل سیستمونه یاروي او لدی ورسته د بایو ټیټوالی عملی کوي. دا په داسال کې د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خلک د کمزور انټرنیټ او د ټلیفوني شبکو د بیو د لوړوالي له امله شکایت کوي. دوی وایي بیو ته باید پام وشي، خو د انټرنیټ کیفیت هم مهم دی. د هلمند ولایت یو اوسیدونکي صفی الله عزیزی ازادي راډیو ته وویل
د وزارت مخابرات دغه اقدام چې د انټرنیټ د بیو د کښتوالي په خاطر باندې نیولی دا یو ډېر نیک اقدام دی. او بله خبره دا د شبکو د کیفیت باید په نظر کې ونیول سي چې اوس پیلن شبکو کیفیت ډېر ضعیفه دی او انټرنیټ هم ورسره ډېر ضعیفه دی. کوم وخت چې دوی انټرنیټ بیې کښته کوي نو باید کیفیت هم په نظر کې ونیول سي. او
د کابل د دولسمې حوزې یو اوسیدونکي لطف الله هم ورته نظر لري، وایي د کمزورۍ له امله اوس مهال له انټرنیټ سمه ګټه نشي اخیستی.
یو کمپنی په یو علاقه کې کار کوي، یو کمپنی په یو علاقه کې کار نه کوي او خدمات هم ډیر ضعیف، انټرنیټ ضعیف دی، نو دغه مشکلات شته. دغه مشکلات په اکلم توجه د دولت غواړو او د دې په اکل هم جدي اقدامات وکړي او دغه کیفیت لوړ کړي.
د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت د اترا ادارې ویان جلال الدین شمس چې د چهارشنبه د ورځې په خبري کانفرنس کې خبرې کولې، د خلکو د دغه اندېښنو په اړه وویل چې د نوې پالیسۍ له مخې ټول شرکتونه مکلف دي چې په راتلونکو دوو کلونو کې خپلې مخابراتي پایې د 3G او 4G په سیستم برابرې کړي او د کیفیت مشکل حل کړي. په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو ګډوډوالی او د انټرنیټ کیفیت له پخوا راهیسې هغه مسایل دي چې خلک ترې شکایت لري. یو شمېر افغانان وایي په دې اړه له ګڼو شکایتونو وروسته هم دغې برخې ته پام نه دی شوی. په افغانستان کې اوسمهال شپږ مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي چې خلکو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا ادارې د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا شپږ ویشت میلیونه فعال سیم کارتونه شته چې له دې ډلې څوارلس میلیونه راجستر او د پاتې نورو د راجستر کولو چارې دوام لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو، که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم د لاسرسي وړ دي. همداسې به که زموږ ویبپاڼه ته ورشئ هلته د ازادي راډیو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. پر ویبپاڼه سربیره زموږ خبرونه د ازادي راډیو په ټویټر پاڼه او دغه راز پر فیسبوک او ټلګرام او انسټاګرام چینلونو کې هم د لاسرسي وړ دي. وسم راځو دې ته چې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت پلان لري چې په کور دننه شاوخوا 2.5 میلیونه بې ځای شوي کډوال بیرته خپلو مینو ته ستانه کړي. دوی ویلي په لومړي ګام کې به په کابل کې هغه شاوخوا 15,000 بې ځای شوي کسان بیرته خپلو ولایتونو ته ولیږي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې دوی کابل ته بې ځای شوي. دغه بې ځای شوي بیا وایي چې په خپلو مینو کې سرپناه نه لري او وایي که طالبان ستنوي باید د سرپناه غمې وخوري. تفصیل به له فیروزه عزیزي واورو.
ورسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت خپل اصلي سیمو ته د داخلي بیزای سویو د ستنولو د بهیر د پیلیدو اعلان وکړ، یو شمیر دغه داخلي بیزای سوی وایي چې کبیر تخپل اصلي سیمو ته ستانه سي له جدي ستونزو سره به مخ سي. ډیرای دغه کسانې دا کوي چې د جګړو نامنه یو طبي پیښو او اقتصادي ستونزو لامل د خپل کورونو پریښودو ته اړ سوي او خپل سرپناوي له لاسه ورکړي دي. اسمت الله چې درې کاله وړاندې له خپل اصلي استوګنځای کندوز ولایت نه کابل راکړه سوای، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د دې پریکړې عملي کول به وخت دی او دای ترې راضی نه دی.
طالبان په سم راسته وکړي کله چې موږ یوازې زمونږ خلک اور کوي، خلک چې راشي چا کور ته ولاړ سي، زمونږ خلک خو کور نه لري. لومړی باید طالبان موږ ته کور راکړي بیا موږ ته چې راسي.
له کندوز ولایت یو بل بې ځای سوای چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ما به هیچ عنوان راضی نیستیم که برگردیم کار میکنیم.
ما به هیچ صورت راضی نیو چې بیرته ستانه شو، ځکه دلته کار کوو، خوراک ته او څه ناڅه پیدا کوو. په دې ژمي کې څه لرو چې هلته بیرته ولاړ شو؟ دولت مرسته وکړي همدل ته درته یو کاروبار سرپناه برابر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د افغانستان د 2.5 میلیون کورنیو بې ځایه سویو خپلمینو او سیمو ته د بیرته ستنولو د بهیر د پیلولو خبره کړې ده. دغه وزارت د سه‌شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یوې خبر پاڼې په خپرولو ویلي چې د دغو بې ځایه سویو د نوملیکنې بهیر یې پیل کړی دی. وړاندې زیاته سوې چې لومړی به 15,000 بې ځایه سوې کورنۍ له کابله بیرته خپلو سیمو او بېلابېلو ولایتونو ته واستوي. خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې زرګونه بې ځایه سوې کورنۍ په داوطلبانه توګه بیرته خپلو اصلي سیمو او کورونو ته ستانه سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو او تېر جمهوري نظام د ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله له تېرو 2 کلونو راهیسې 100,000 کسان په ځانګړې توګه د بېلابېلو ولایتونو د لرې پرتو سیمو اوسېدونکو خپلې مېنې پرېښې وې او د کابل په ګډون نورو لویو ښارونو ته کډه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې په 1402 کال کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سویو شمیر 3,200,000 تنو ته رسیږي.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقو پروګرام له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني.
دا جلی ته وکړل د ماده امام سی و دی باندې بل وکړل عمل ته پسودی کې دا جلی بیر تر واسطه په افغانستان کې خوسه کړل یو ماشوم سره. نو دا رقم کورنیستا چې د خپل اولاد په سرنوشت باندې بازی کوي.
د یوې میرمنې خبرې مو وریدي چې ویلې ځینې کورنۍ خپلې لونه په بهر ملکونو کې داسې چاته ور ودوي چې په حق له کافي معلومات نه لري. نن ام دا موضوع چې روم ملتی هم وکړي قدرمن اپلونکو په افغانستان کې په دې وروستیو کې له نور ستونزو سره سره یو څه چې ډیری کورنۍ شکایت ورنه کوي هغه دا ده چې وای لونه بهر ملک کې کوژده کړي یا یې هم ودونه شوي خو کلونه کلونه کېږي چې میړونه یې دوی نه ورغواړي. که څه هم دا ډول کورنۍ ستونزې مخکې هم وې خو اوس دا چې په هیواد دننه نجونې له زده کړو او کار څخه منع شوي دي له بلې خوا کورنۍ عاید هم د وزګارۍ له وجې په خبره له صفر سر ضرب دی. دوی ځان مجبوره ګڼي چې خپلې لونه واده کړي هغه هم پرته له دې چې خیخان وپیژني چې څه ډول خلک دي او د دوی لور ته تر کومه بریده ارزښت قایل دي. د کابل اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې بهر کې لور ودول د ځینو کورنیو لپاره په پایل کې د ویاړ خبره وي. فکر کوي چې نور د دوی او لور ژوند جوړ شو خو خبر نه وي چې کله یې همدا ناسمې پرېکړې ټول عمر ورتریخوي.
بدبختانه د موږ سنتي ټولنه اوس ډېره خرابه سوې ده. ما لیدلې دي په نورو باندې انجونې معمولا د خپل پلار او مور له خبرو سرغړونه نه کوي. هوتی هو وایي ناتی نه وایي. په دغه مسایلو کې هر څه چې پلار یا ورور یا مور ورته وټاکي هماغسې کوي. زه داسې کورنۍ پېژنم چې 4 یا 5 کاله مخکې خپله لور ورکړې ده بهر له هېواده. اوس څه معلومه سوې ده هغه لک هلته کومه میرمن لري یا هم هر څه چې دی بل چا سره اړیکه لري. نو دا نجلۍ دلته فعلاً 19 ده. 4 کاله کېږي 19 پاتې ده او لا هم د دې راتلونکی نامعلوم ده. بدبختانه دا هغه څه دی چې د افغانستان نجونې ورسره مخامخ دي د پیسو لپاره د نوم لپاره چې یو څوک وایي پلانې خپله لور په خارج کې ورکړه زه یې باید ورکړم پرته له دې چې د هغې راتلونکی په نظر کې ونیسي هغه هلک شخصیت په نظر کې ونیسي آیا زما لور به ورسره خوشحاله یي او که به نه یي. خو د پیسو لپاره ځینې پلرونه نسته چې اولاد ځوان له خطر سره مخامخ کوي او د دود په رقم سوی ده. خرابه فرهنګ مخ په جوړېدو ده چې د سیالۍ یا هم داسې یو نوم ورکول کېږي چې ودرې ما لور باید یا د ما کورنۍ هم باید یو خارجي زوم ولري چې مثلا پلانې خارجي زوم لري یا هم باید زیم ولرم که هغه د جلۍ مور وي که پلار وي دا سوچ اتمن ورسره سته. چې باید زه خپل لور په خارج کې ورکم یا باید په خارج کې واده وکوي یا باید په خارج کې ووسیږي. دا ورځ پورز دغه خبرې عامه کېږي پرته له دې چې د نجونو ځوان یا د نجونو نیکبختي په نظر کې ونیوسي یا ښه راتلونکی په نظر کې ونیسي. دغه مشکلات چې د یوې ټولنې لپاره ښه نه ده، بخصوص د افغاني ټولنې لپاره چې عامه پوهاوی پکې کم ده، تعلیم پکې کم ده، نو دا ډیره خطرناکه ده او ډیره زوروونکه ده د هغه نجونو لپاره چې له دې وضعیت سره مخامخ دي. د خارج په نوم ورکول کېږي، که خارج ته لاړ سي نو کور کې به یې د خاوند د اجازې پرته به له کوره نه وځي، او که افغانستان کې وي تر څو چې ژوندی دي باید که کوزده وي که واده وي باید خپل خاوند په نوم کینی، که هغه راضی یا نه راضی دا بې تفاوته ده، دا دومره مهمه نه ده. مهمه دا ده چې باید د داسې یو کس په نوم سي چې هغه خارج کې اوسیږي.
لیلما چې خپلې دوه لونه واده کړي وایي چې دې ته به ډیری دوستانو ویل چې لور خارج کې ورکړي، خو دا په دې پوهېدله چې د انسان تربیه، شخصیت او تحصیل مهم دی، نه دا چې هغه چیرې اوسیږي. میرمن لیلما د خپلو هغو خپلوانو کیسه هم کوي، د هغو چې لونه یې بهر کوژده کړې یا واده کړې وي.
څخه خپل دلته اوسي او مثلا خاوند دلته اوسي، دا خو ډیر ژوند ورته مشکله کیږي. بیا په تیرې چې هغه نجونی چې ځواني دي، هغه نجونی چې مثلا په 25 کلنې، 40 کلنې، 30 کلنې، دوی ته ژوند مشکله ده. په دې چې دغه مرحله د ځواني په تنهایی باندې دوی تیرېږي کنه، بل دا ده چې دغه ته ډیر کړاوونه سره مخامخ کیږي. خلک خبرې کوي، بیا خصوصا د منګا د افغانستان خلکو ډیر په خبرو پسې ګرځي. دوی هر خبرې نه بیرته خبره راباسي، یو تانه ورکي، یا ورته وایي چې ادم مېړه دې تللی ده، هلته عیاشي کوي، هلته سات تیر ده، زه تا څه کوي. ښځه هر څنګه چې نه رنج وړي، هر څنګه چې نه دا مشکلات ویني، د خلکو خبرې اوري، دلته هم په ژوند ورته په مشکله یا مجبوره ده چې بیرته لاړه سي د پلار په کور کېني، یا مجبوره ده مثلا د خسر کره چې اوسي هم د خسرګنۍ نه تانې اوري، مجبوره ده چې د هغو د خدمت وکړه، د هغو د کار وکړه، د اجازې چېرته تلی نه سي، حتی د پلار کره تلی نه سي، چې تر هغو پورې خواښي خسر ورته اجازه ورنه کا یا لیوار ورنکا. نو دغه سی کړهونه سره د انجونی مخامخ دي. دا خزه په تیرې چې په افغانستان کې هغه د دوی خاوندان تللی مثلا خارج کې ژوند کوي، هغه ته بهترین ژوند لري، ساتي تیری نوزتی، ولکه په یاد چې لته د منګه خزه څه باسي څه ګالي.
کورنۍ ولې خپل لور د سیاو چاته ورکوي چې یوازې د خارج په نوم؟ البته زینې کورنۍ ټول نه، ولې یوازې د په پام کې نیسي دالک خارج کې ده پرته لږ پوښتنه وکړي چې دا څه رقم شخصیت ده، څومره زده کړې لري، څومره د دې لور ته وفادار دی، خپل لور ورکوي، تاسو علت څه ګڼئ؟
علت دا ده چې یو خو په افغانستان کې علم و دانش یعنی په سطح د نورو مملکتو نه ده. وخت چې نجلۍ واده کا د خسر کره لاړه سي، هغه بیخي ژوند بیخي بیخي بدلون پیدا کوي. نو تر هغو چې هغه د هغو په خاصیت، د هغو په خوی، په خواص باندې پوهېږي، بیچارګۍ به سر سپینی نو ذاتي نو له هر مشکلاتو نه ده نه سي وتلی. واقعیت سره یوه ښځه څونه تعامل لري، څونه ګذشت وکړه، څونه یعنی د خبره نیستۍ تیرې کار، دغه مشکلات په افغانستان کې ډېر دي. واقعیت سره بېخي زښته زیات ډېر دي. ځینو خلکو چې هغه ته خپل زامن لیدلي دي، غوره خیر نه ده کړی. زوم خو ډېره لرې خبر ده، زوم خو پردی زوی ده، هغه هېڅ وخت له خسرګنۍ سره کومک یا مرسته نه کوي. ډېری کورنۍ په دې فکر کې نه دي چې زوم مې له موږ سره مرسته وکړه یا مثلا موږ ته پیسې راولېږي، نه. ډېری خلک په دې فکر کې دي چې زه به مې لور په خارج کې ورکړم چې لور مې آرامه سي، لور مې هلته ښه ژوند پیدا کړه، یا مثلا تعلیم په برخه کې، یا آینده دې ښه سي، یا به هلته یعنی د دې ژوند به ښه تیر سي. نو د دغه لپاره خلک خارج کې ورکوي، او ډېری کورنۍ دي وو دا فکر لري خارج کې ورکوي پیسې پی اخلي، یعنی د دوی دغه ولور ډېر پی اخلي، 4 لکه 5 لکه اخلي. دا وایي زه به لا ډېر پیسې چې لور مې لاړه نو هلته به ژوند ښه سي. نو دوی په دې فکر کې نه دي چې هلته په خارج کې هم داسې نه ده. په خارج کې انوزه بدتره ده چې ډېری کسان دي حتی کار نه کوي، اما د دولت معاش ته ګوري کلار پراته وي. اما افغانستان کې دلته د موږ ځوانان چې زحمت باسي، واقعیت سره ډېر یعنی دوی کوشش کوي چې دوی پیسې پیدا کړي، د ولوار یا د واده پیسې ټولې کړي، دلته د موږ ځوانان نه سي کولای. په دې خاطر چې دلته کار نشته، دلته مشکلات ډېر دي. او خارج ته هم چې ځي، دغسې یو مشکلات شته چې په خارج کې هم ډېری کسان چې تللي دي، واقعیت سره یعنی ښه آینده نه لري.
څومره ښځې ته خپله پېژنې چار چاپېر کې دي چې دوی میړونه بهر دي یا چا سره چې دوی کوژده سوي هغه بهر دي او دوی په افغانستان کې پریښې دي.
زمونږ په کورنۍ کې یولس کسه نجونې دي چې فعلاً درې واده کړی ده چې میړونه یې هلته دي په خارج کې اته نهه کاله کېږي چې ښځه یې دلته ده. دوه کاله باد، یو کال باد، درې کاله باد راځي، درې میاشتې یا څلور میاشتې دلته تېروي بېرته ځي. نو هغه ښځه د څلورو ماشومانو مور کېږي، درې ماشومانو مور ده، یعنی دا له درې ماشومانو سره دا یا خارج ته تلی سي هېڅ امکان نه لري. یا ډېری داسې کسان دي چې هم یې په خارج کې ښځه کړي، هم دلته په افغانستان کې ښځه لري. نو دلته د کورنۍ لپاره یې کوي چې دا د دې د کورنۍ خدمت وکا، دا د دې لپاره نه کوي چې دا ژوند ورسره وکا، په دې خاطر چې هېڅ اصلا دوی ته ارزښت نه لري. یعنی ښځه دوی ته داسې فکر کوي چې یعنی لکه هغه بازیچه دي، دوی فقط دغسې فکر ورته کوي، دا فکر نه کوي چې دا ښځه خو د خبره ژوند ته ضرورت لري، باید خاوند ورسره یو ځای ژوند وکا، اولاد سالمه وروزي، پلار یې ورسره وي، مور یې ورسره وي، چې هغه د مور و پلار واقعي واقعي ناز و بازار ویني چې آیا د ما دغه پلار ده، دغه مې مور ده. ډېری کسان دي دلته راځي، هغه د درې میاشتې څلور میاشتې تېروي، بیا چې لاړل یو ماشوم یې پیدا کېږي، بیا درې کاله باد څلور کاله باد چې راځي هغه ماشوم پلار نه پېژني، چې آیا دا د ما پلار ده که مې تره ده، هېڅ نه پېژني.
دلته ماشومانو ته څومره سخته سوه چې پلار یې نه یې بهر کې؟
ډېر مشکله ده، دا واقعیت سره مشکله ده. د ما په خپلو کې دلته سته، د مونږ په خپلو کې ډېر ده، د تره زامن مې دي، تره ماسیان مې دي، د مونږ په کورنۍ کې ډېر دي. یو نارینه ښځه لري، دوو ښځو باندې خپله لور ورکوي، د چی شي لپاره ورکوي؟ د پیسو لپاره. فقط دوی پیسې پې واخلي، اما فکر کې د آیندې د خپل اولاد نه دي، چې د ما اولاد دا حق د ژوند لري یا نه لري. دوی فقط لور دې لویه کړه، پېغله ته څو واده یې کزر زر دې له کوره شړه چې زتي لاړه سي، نو دا د آیندې فکر هېڅ وخت دوی نه کوي.
بله، بېرته بیا مور و پلار څومره له داسې لور سره ځورېږي چې هغه په بهر کې ورکړې ده داسې یو چاته چې هغه هېڅ نه او مسؤلیت نه مني؟
کورنۍ بېرته دې ته اړ سوي دي چې حتی خپلې لورګانې بېرته خوسې کړي، بېرته یې خوسې کړي، په ډېر مشکلاتو، په عریضو، په محکمو، په هغه وګرځېدل. خپله لور یې مثلا هغه خطې ترېنه واخیسته، په دې خاطر چې هغه سړی چې لاړ هلته په خارج کې، ذاتي خارج کې خو غودي ته خو دا شیان هېڅ اصلا مطرح نه دي، هلته خو هر شی کولی سي. نو د هغه لپاره ډېری کسانو دغسې د خپلې لورګانې اته بېرته پرېښودې، بېرته یې خط ترېنه واخیسته، علاقه ترېنه واخیسته.
کورنیو ته څه کول پکار دی چې دوی یوازې دې ته وګوري چې بهر ده دا سړی ورکړي، او که نور مسایل هم د لور دې ورکړي په وخت وسنجوي؟
دا باید د خپل د اولاد په هکله آینده یې وسنجوي، یعنی دا فکر ونه کړه چې دا یا راځي دغلته واده کوي، ذاتي نجلۍ دلته پرېږدي خپل ځي. ډېری کسان هم داسې سي، دغه اوس په عربستان سعودي کې باور وکړه چې زمونږ په کورنۍ کې تقریبا درې ښځې زه پېژنمه چې خپله په عربستان سعودي کې دي. ښځه یې درلودله، بله ښځه یې وکړله، دغه نجلۍ چې وکړله د ما د عمه مسۍ وه دې باندې بله وکړله همالته په سعودي کې. دا نجلۍ بېرته راوسته په افغانستان کې، خوسې کړله یو ماشوم سره. هغه نجلۍ هم یو ویست کاله عمر لري، یو ویست کاله، یعنی هغه اوس فعلاً طفله ده، اوس هم په ژوند نه پوهېږي آیا چې ژوند زه څه رقم مخکې بوزمه. نو دا رقم کورنۍ سته چې د خپل اولاد په آینده باندې، دوی په سرنوشت باندې بازی کوي.
څه ورته وایي؟ څه رقم یو څوک نظر کې ونیسي بیا لور ورکي؟
هغه کس ته چې خپله لور ورکوي، اول دا وسنجوي چې دغه نفر چې زه د خپل لور ورکوم، آیا دی کولی سي دا د ما لور وساتي؟ آیا کولی سي دی تعلیم لري؟ دی عمل نه لري؟ دی مثلا ښه کورنۍ لري؟ یعنی په کور لري، زول لري؟ آیا یو اقل که مثلا درس نه لای، تعلیم نه کړی، یو کسب خو لري، یو پیشه خو لري چې وکولی سي یو مړی ډوډۍ د خپل اولاد ته یا خپل ښځې ته راوړي؟ نو داسې کورنۍ ډېری دي اصلا دا فکرونه نه کوي، فقط دې ته ګوري چې والا ځوان ده زه ورکه، یا مثلا وایي چې زول ده پیسې لري، خر ده چې زول ده مقصد پیسې لري، لور دې ورکه، لور دې آرامېږي. مګر دا فکر نه کوي چې هغه به دوه ښځې لري، درې ښځې لري، په درې ښځو په دوه ښځو یې ورکوي. ډېری کسان دي چې هلته مسیانو چښتن دي، سپینګیري سپینګیري دي، دلته چې راسي ځان جوړ کړه، د خبرې یو څو روپۍ راوړي، دلته خلکو ته ځان ورکوي، ته مو ارزه زه مو ارزه، هر یو سړی مسې پلانی راغلی ذاتی هغه داسې ځان ګڼي. خدای وکړه چې دا به په خارج کې سپیان مینځي، دا به په خارج کې خدای څه کار کوي، دا به باغوانی، دا به پیاده ای، اما دلته خلک فکر کوي چې والا دی والا په خارج کې دا څونه پیسې لري، خپله لور ورکوي.
اوس دغو نجونو ته څه کول پکار دي چې کله یو څوک خاصګاري کوي، هغه له خارجه ورغلی او کورنۍ یې وایي چې و همدا صحیح ده، باید دا نجلۍ دې سره واده وکړه، خپله نجونې څه کولی سي؟ آیا مخالفت کولی سي د کورنۍ په وړاندې؟
نه، مخالفت خو نه سي کولی، اما دا خو کولی سي خپل کورنۍ ته قناعت ورکو، خپل کورنۍ ته وای، مور ته وای، پلار ته ورته وای، یا خپل ورور ته ورته وای چې څوک د دوی یو کس په خارج کې دغه نفر پښتنه وکړه، دغه نفر پښتنه وکړه چې آیا دای درس ایلی، تعلیم یې کړی دی، څه کاره ده، دی په خارج کې څه کوي، څه کار کوي، آیا کار کوي، نه کوي، یا د دولت پیسو ته پروت ده. داسې کسان ډېر شته، ډېرې هلته ځي نشې کوي، اصلا په خبر نه دي، په اولاد باندې خبر نه دي، په خپل فامیل باندې، هغه خپل فامیل نه ورته ارزښت نه لري. نو ښځه خو پرېږده
د حل لاره تاسې څه ګڼئ؟
دغه کورنۍ چې خپل اولاد یا خپل لور یو چا ته ورکوي، دوی باید ادیقل ادیقل یو کال مخکې، شپږ میاشتې مخکې ادیقل دا نفر باید وپیژني، د ده کورنۍ وپیژني، د ده پوښتنه وکړه، د ده لټنه وکړه چې آیا دغه نفر، دغه کس کولی سي دا د مالور خوشبخته کا، آیا د مالور کولی سي چې آینده ژوند ورسره کسي، آیا د دې ماشومان پیدا کېږي، دا خپل ماشوم صحیح روزلی سي، دې ته ښه پلار کېدلی سي. نو دغه باید په نظر کې ونیسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
قربان دېسم، سلامت اوسئ.
له حقوقي اړخ څخه هم یو نامعلومه شخص سره واده کول یوازې او یوازې د دې لپاره چې زوم بهر کې اوسیږي د جلی له سرنوشت سره لوبې دي. په کابل کې مدافع وکیل وارث خپلواک وایي چې د ته خپل ډیری داسې قضیې راتلې چې د کوژدې یا واده د فسخ کولو علت همدا په بهر کې د لور ودول وو.
د حقوقو له نظر نه خو د هیڅ شک نشته چې چیرته یو جلی خپل قانوني سن پوره کړي او هلک خپل قانوني سن پوره کړي، هغوی کولی شي چې خپل رضا سره او رغبت سره واده وکړي. هغه که چیرته هلک خارج کې اوسي یا جلی په خارج کې اوسي، په دې کې هیڅ نوع موانع نشته دي. ولې یو څه چې مخکې پنځه کاله یا شپږ کاله لس کاله مخکې تفاوت کړی و، چا دومره زړه نه ښه کاوه چې د خپل د خور او د لور یا هم د زوی د ورور واده په خارج کې وکړي. ولې اوس د افغانستان شرایط ته په کتو سره بیا فامیلونه ایت علاقه لري چې د خپل د خور د ورور واده په خارج کې وکړي. دا په جامعه کې ډېرې ناوړې پایلې لري چې موږ اکثرا شاهدان یو، په دې بخش کې عملي کار کوو، وینو چې هغه انجونې چې ځي خارج کې واده کوي له یو جلا فرهنګ، یو جلا محیط سره، او د خپل د فامیل د نه لرې کېږي. همداسې چې کالک اوسي، که جلی چېرته خارج کې اوسي واده کوي، نو دوی له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. که چېرته یو جلی خارج کې واده کوي او د هغه خاوند په خارج کې اوسي، د هغه خاوند په یو متفاوته محیط کې لوی شوی اوسي چې هلته د ښځو او د مېړه تر منځ رابطه ډېر زیات متفاوته وي نسبت له افغانستان. د فرهنګو تفاوت، د ژبې، د کار، د فعالیت، په کور کې د اوسېدنې، نو تفاوتونه ډېر خورا ډېر دي نسبت له افغانستان نه. او بل غټ مشکل دا ده چې د هغوی د تګ مشکل ده، د هغوی د اسنادو مشکل ده. ډېر وخت په افغانستان کې که الک ده که جلی ده، هغوی پاتې کېږي. هر کله چې رابطه ډېره طولانی شي، نو په هغه کې ناخوال منځ راځي، ځکه که کله یو خاوند او میرمن سره نږدې اوسي، په یو خبره باندې کوم شخړه له منځ راځي یا هم کوم سوی تفاهم منځ راځي، هغه په ډېر ساده شکل باندې، په ډېرو یعنی په ابتدایي شکل باندې حل کېږي. ولې دا چې فاصلې منځ کې اوسي او ارتباط هم تنها په تلیفون باندې اوسي، نو بیا په دلته یو مسله که منځ راځي، یو شخړه منځ راځي د ښځې او د خاوند تر منځ، بیا دا نه حل کېږي. ډېره وړوکې مسله غټېږي، ځکه عقدې دي. هغه د ښځې او د مېړه کومه مینه چې هغوی نږدې یو بل نه ګوري، ویني، ترلاسه کوي، نو هغه د تلیفون نشانه نه وي. نو د دوی غټ مشکل همدغه ده چې دوی سره یو ځای نه وي، نږدې نه وي، یو بل ښه نشي درک کولی. وضعیت د یو بل باندې ښه نه پوهېږي چې خاوند په کوم وضعیت کې ده او یو مېرمن په کوم وضعیت کې ده. ټایم بدلېدل، لکه که چېرته یو مېرمن په افغانستان کې اوسي او خاوند په امریکا کې اوسي، نو تا باندې دو شپه ورځ تفاوت کوي. د دو تلیفونو په تماس کې مشکلات منځ راځي، دو په خبرو کې دو ته هماهنګي سره نشي کولی. همغه چې وړه خبره ډېره لویه خبره ته جوړه شي او په دې تمامه شي تر څو دوی د هغه واده نه یو بل نه جدا شي او طلاق او فسخ په منځ کې راشي.
بله، او که دې موضوع باندې خبرې وکړو چې هغه مېرمنې چې افغانستان کې پاتې دي، هغه دوی بچي هم لري او ځینې نجونې نامزاد دي، نارینه په بل ملک کې اوسي، هلته نه وي، دوی حقونه څومره تر پښو لاندې کېږي؟ یعنی خځې ته د خسر په کور کې کېدلی سي لکه څومره ضرورت چې دا لري او میړه ته یې ویلی سي چې مثلا دا شیان زما په کار دي، ما ته باید واخیستل سي، بل چا ته نسي ویلی. بچي له کومو ستونزو سره مخ کېږي، مېرمن له کومو ستونزو سره مخ کېږي، او څومره د دوی هغه حق تر پښو لاندې کېږي چې دوی یوازې ژوند کوي؟
قطعاً چې یو چا میړه نه اوسي، خاوند نه اوسي، له هغه سره نږدې نه اوسي، د ده مېرمنو ته ډېر مشکلات منځ ته راځي. د فامیل تربیه، د اولادو روزنه، هغه تنهایی او نشي کولی چې هم فامیل ته ورسیږي، هم د خپل کور کار ورسیږي، او هم د اولادو روزنه ته ورسیږي. یو بخش خو دا ده، او بل ډېر اساسي هغه دا ده چې یو مېرمن او یو نارینه یو بل ته ضرورت لري. د همغه له خاطره خدای پاک د دوی په منځ کې واده روا کړی ده، او د واده په واسطه باندې دوی یو بل سره نږدې کېږي. نو تنها دا مطرح نه ده چې دوی ته به پیسې وي، دوی به دا نور امکانات ولري، ولې دا چې د یو بل نه لرې دي، د دوی ډېر یو غټ حق چې هغه تمتو ورته وایي چې د یو بل نه نفع اخیستل دي، د ده نه محرومه دي. نو دا ډېر اساسي حقوق دي چې دوی له لاسه ورکوي، هم یې مېرمن له لاسه ورکوي او هم یې خاوند له لاسه ورکوي. او طبعا ځینې داسې مشکلات روابطو کې د ښځې په ژوند کې، د سړي په ژوند کې، چې هغه ته رسیدګي د مېرمن او د خاوند په هغه ښه وجه باندې رسیدګي ورته کېږي، دا مشکلات دي. دا مشکلاتو سره هغه کوم فامیلونه چې په دې شکل باندې مخکې روان دي، دوی په دې مشکلاتو سره لاس
بله. خپلواک صاحب، په آخر کې که کورنیو ته یو څه ویل تاسو ولرئ چې دوی خپلې خویندې، خپلې لونه بهر ملک داسې چا ته ورکوي چې اصلا په هکله یې معلومات هم نه لري، خاص د دې لپاره چې دوی کله په هیواد کې ناست او بیا وایي چې ما مې لور خارج کې ورکړه، ما مې خور په خارج کې ورکړه، او یا په دې تمه چې دوی ځي بیا به موږ ته به هم پیسې رالیږي، موږ سره به هم حمایت کوي. دغسې کورنیو ته د تاسو ویل څه دي؟ البته ټولې کورنۍ موږ نه ښیو، یو شمېر کورنۍ دي چې په دې نیت باندې خپله خور لور بهر ورکوي. داسې کورنیو ته تاسو څه ویل لرئ؟
زما خو هم د ما د کار د ساحل تجربې نه، او هم زه چې په افغانستان کې یو وګړی یم، اوسېږم، ټولو هغه فامیلونو ته مې خاص دا ده چې په اولاد باندې که هغه لوري که زوی ظلم مه کوئ، هر څه به خدای ښه کړي. دا اوس د اقتصادي د ستونزو له وجې تاسو د خپل لور یا د خپل خور یا خپل ورور ته په بهر کې ښځه کوئ، نو هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي، د فرهنګي مشکلاتو څخه. حتی موږ له کوم سره راپورونه لرو، کوم مېرمن چې په خارج کې واده کېږي، د هغه سره په شکل دی یو برده چلند کېږي، د هغه سترګې پټې، هغه نه غواړي چې په هغه ټولنه کې د هغه حقوقو چې لري هغو ته ورسیږي. اکثرا موږ لیدلی دي چې هغه مېرمنې چې کله بیرون تللې دي، ژبې زده کړې دي او پوه شوې دي، نو بیا بېرته دغه د خپل تېر شوی ژوند پیادوي چې ده باندې خاوند څومره ظلم کړی ده، څومره مشقت پرې تېر کړی ده، نو بیا هماغه چې هغوی یو بل ته اوږده واخلي او یو اوږدهیي چلند وکړي، خپل تفریق ترې واخلي، هلته خو طلاق ورکول کېږي، خپل طلاق واخلي او جدا ژوند وکړي. نو ښه خبره دا ده چې د خپل د اولادو سرنوشت په یو نامعلومه شکل باندې یو نامعلومه شخص ته باید ونه سپارل شي، تر څو خدای مکړه د ژوند او د فامیلو هغه بدې خاطرې چې د طلاق نه وادي یا هم د ژوند په کولو کې یو بل ته رسیږي، د هغه قرباني ونه ګرځول شي، نه لور او نه زوی د هغه حادثاتو قرباني نه شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. درنو اوردونکو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو په حق باندې خبرې کوو. زموږ سره میلمه دی د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد محمد علام ظریف ستانکزای. استاد، په پایل کې خو ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په پایل کې به په دې باندې خبرې وکړو چې
په یو هیواد کې یوې ټولنه کې دغه مطبوعات کاغه صوتي دي کاغه تصویري دي دا څومره مهم دي څومره ارزښت لري
د بیان ازادي چې د وګړو په ټولنه کې له جمله دي اساسي حقوق ګڼل کیږي همدغه کبله د بیان ازادي په قوانینو کې تسجیل شوی ده او دا لیکل شوی دي په قوانینو کې چې له تعرض نه مسونه او خوندي ده او د ټولنې هر وګړی حق لري چې خپل فکر د وینا لیکنې او انزور او یا نور وسیلو له لارې د قانون له حکمونو سره سم څرګند کړي دغه وینا زما تاسو ته وکړه یا دغه متن زما تاسو ته ویلې دا یو حقوقي متن ده دا په اعلامیه د جهاني د حقوق بشر کې هم ذکر شوی نړیوالو نورو کنوانسیونو کې هم ذکر شوی د افغانستان پخواني اساسي قوانینو هم دغه متن همدغه انداز سره په خپلو نصوصو کې ذکر کړي دي لکه د جمهوریت د وخت اساسي قانون ته که اشاره وکړو څلور دیرشمه ماده کې د بیان ازادي د افغان وګړو حق او اساسي حق ګڼل شوی و اوس راځو دې موضوع ته چې دا څومره مهمه ده په ټولنه کې د بیان ازادي لکه چې ما هغه متن کې تاسو ته ذکر وکړو د قانون له حکمونو سره سم باید په مشروع ډول او د ټولنې د اصلاح لپاره او د ټولنې د ودې لپاره فرهنګي ودې لپاره علمي ودې لپاره او همداراز د هغه مشکلات چې په ټولنه کې دي هغه باید مطبوعات په ټولنه کې را برملا کړي نو دغه لنډ ډول باندې ما تاسو ته ارزو کړو دغه مسایل که چیرې په ټولنه کې د مطبوعاتو لخوا نه او د بیان د ازادي لخوا نه په غږیز صوتي او یا تصویري او یا چاپي رسنیو کې را برملا کیږي دا د ټولنې لپاره ډېر اړین او ډېر مفید واقع کیدای شي اساس کې او په اصل کې دا یو مشروع او ښه کار ده چې د بیان ازادي په دغو نکاتو باندې چې ما ارزو کړو په ټولنه کې باید وجود ولري
بله له درې کلونو نه زیاته موده سوله چې په افغانستان باندې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا حاکمیت لري او له همغې ورځې را په دې خوا د خبرونو له مخې ورځ تر بلې محلي راډیوګانې نړیوالې راډیوګانې په دوی باندې بندیزونه لګېږي حتی بندیږي داره تو وایي چې دا به څومره ستونزې رامنځته که خلکو ته به عامه پوهاوی څومره کم شي چې طالبان ورځ تر بلې رسنۍ بندوي
دولتونه باید مطبوعات خپل همکار وګڼي یعنی دغه اصل ته معتقد سي چې مطبوعات او رسنۍ د دوی همکاران دي او دوی په داسې مسایلو باندې خبروي چې حتی دوی کیدای سي په هغه مسایلو باندې خبر نه اوسېږي نو که چیرې دولتونه په دغه موضوع باندې خپل سر خلاص کړي او دا ځان ته ومني چې رسنۍ د دوی همکاران دي او دوی سره د حکومتداري په برخه کې کومکونه کوي او مرستې کوي نو په دې لحاظ باندې کیدای شي چې دغه مسایل حتی وجود ته رانسي بلې نکتې ته باید اشاره وکړم چې د بیان د ازادي د حق تر سوري لاندې د هغه تر عنوان لاندې یو بله موضوع هم په قوانینو کې اشاره ورته سوې چې هغه حق د لاسرسۍ په اطلاعاتو ته ده حق د لاسرسۍ اطلاعاتو ته چې د ټولنې وګړي اطلاعاتو ته باید لاسرسی ولري بل اصل د ده حق لاندې چې حق لاسرسۍ اطلاعاتو ته ده بنان لاسرسۍ اطلاعاتو ته د مطبوعاتو له طریق نه او د رسنیو له طریق نه کیدای شي چې د ټولنې وګړي حق لري چې مطبوعاتو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري نو دا امر ناشونې ده مګر داسې مطبوعات آزاد وسیږي رسنۍ آزاد وسیږي تر څو د ټولنې وګړي وکوی سي چې رسنیو ته لاسرسی یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري نو د دغه د حق د احترام له وجې او د وګړو حق چې دا داسې رسنیو ته او یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري دا ناشونې ده مګر داسې د بیان ازادي او د رسنیو ازادي په یوه ټولنه کې وجود ولري
بله استاد یو شمیر تعلیمي پروګرامونه هم و چې هغه هم د ښار په سطحه هم د کلیو په سطحه له راډیو تلویزیون څخه خپرېدل مثلا یو دهقان ته د کروندې په هکله یو معلومات ورکول کېده یوې مور ته د هغې د ماشومانو د سالمې روزنې په هکله معلومات ورکول کېدل دغه څه اوس بندي دلته د عامو افغانانو حق څومره تر پښو لاندې سه سیاسی اړخ یې خوته پرېږده، دوی په ټولنیزه برخه کې هم معلومات نشي ترلاسه کولای. استاد،
مهمه خبره ته مو اشاره وکړه. راځي اول دغه نقطې ته اشاره وکړم چې قوانین یا حقوق چې په ټولنو کې د قوانینو په واسطه باندې د وګړو حقوق تامینېږي، هغه د ټولنې فرهنګي، دودیز او همداراز اعتقادي مسایلو له طریق نه تامینېدای سي. څرنګه چې تاسو اشاره وکړله، یوه وسیله کېدای سي چې هغه رسنۍ وسیږي او په ټولنه کې دا کېدای سي مشروع استفاده هم تېر وسي، غیر مشروع استفاده هم تېر وسي. هغه مشروع استفاده چې ورنه کېږي چې د قانون په چوکاټ کې، ولې چې دغه حق ته د قانون په چوکاټ کې په افغانستان کې یا په نورې نړۍ کې هر ملک کې د قانون په چوکاټ کې دغه آزادي ته اجازه ورکول سوې ده، نو په مشروع طریقه باندې که چیرې وغواړو چې دغه حق په مشروع طریقه او په قانوني طریقه باندې اعمال سي په ټولنه کې، هغه مثبتې نقطې دي لکه تاسو ورته اشاره وکړله. ډیری وګړي ضرورت لري مطبوعاتو ته، رسنیو ته، تر څو په کلو بانډو کې د رادیو، تلویزیون او نور سوشل میډیا له طریق نه په دغه مسایلو باندې د خپل د ټولنې باندې خبر سي، اخبار له غېږې نه تعقیب کړي. او همدار تاسو ډېر ښه اشاره وکړه، تعلیمي برنامې او د دوی د علم د سطح د لوړوالي له کبله دوی ته دغه زمینې مساعدې سي. نو که چیرې رسنۍ مسدودې وسیږي او رسنۍ کمې سي یا به بیخي مسدودې نه یا کمرنګې به سي، نو دغه حقوق د وګړو سي په کلو بانډو کې دي دغو ته لاسرسی نه لري. کېدای سي دلته په ټولنه کې یو نوه ناسم حالتونه ایجاد سي. نو د ټولنې د ودې لپاره په اوسني عصر کې رسنۍ او مطبوعات یو اړین رول او مهم رول په ټولنه کې لوبولی سي.
بله، تاسو له خلکو سره ډیر سروکار درلوده، کله چې دوی تاسو ته مراجعه کوله څومره دوی اغز له رسنیو څخه کاوه؟ د ژوند په بېلابېلو برخو کې څومره د دوی ستونزې ورسره کمېدلې؟ داسې عملي تجربې کله خپل مسلکی کار څخه راته وایه.
د کې شک نسته چې کله کله یو حق کېدای سي چې خلک د اعمال دغه حق لپاره د نورو حقوق تلف کړي او یا ټولنه کې له قانونه پښې اخوا کېږدي. په افغانستان کې که پخوا د جمهوریت وخت کې مو رسنۍ په یو چارچوب او چارچوکاټ کې چې د رسنۍ قانون دغه په چوکاټ کې اجازه د فعالیت درلوده، او په د اطلاعات او کلتور په وزارت کې کمیسیون د تخلفات د رسنۍ هم وجود لوسه. دوی هغه تخلفات د رسنۍ چې کله به تخلف کوو هغه تخلفات په تبه رسیدګي کوله. نو تخلفات هم وجود درلود، اما مثبت نکتې هم وي. لکه د افغانستان په قوانینو کې هغه نشرات ممنوع ګڼل شوی و چې د ټولنې د مشروع دودونو او کلتور سره مخالف و، حد و حرمت و افترا په اشخاصو باندې و، همداراز اسلام دین مقابل کې یا دغه په مقابل کې دغه توهین و تحقیر، دا ټول ممنوع نشراتو. اما برعکس مثبت نکته دا هم وی چې خلک به کله په بعضی مسایلو کې په کاری برخو کې مراجعه کوله، نو طبیعي ده چې دوی به له مطبوعاتو نه ډېر خبر و او دا مسایل به انعکاس پیدا کوو. له بلې خوا نه موږ په ټولنه کې کله چې د حکومت کارونه ګورو او که چیرې په حکومتي کارونو کې منفي حالتونه ایجادېږي، همدغه رسنۍ دي چې هغه منفي حالتونه را برملا کوي او د هغه مخه نیول کېږي. نو د قانون د تطبیق لپاره یو ښه وسیله چې په ټولنه کې قانون تطبیق سي او د قانون حاکمیت پلی سي، هغه کوي سي چې رسنۍ دي سي هغه برملاکي او د قانون په تطبیق کې بیرته هغه اول خبره ته خپل راګرځم سي. د قانون په تطبیق کې رسنۍ په مشروع طریقه او په قانوني طریقه سره د حکومت سره همکاران او مرستندوی دي تر څو په ټولنه کې د قانون حاکمیت پلی سي.
بله استاد، یو بل موضوع دا ده چې مثلا کله به د ټولنې په یو قشر باندې ظلم کېده، نو دوی به خپل غږ په رسنیو کې پورته کړه. که به د دوی حق دفتن نه ورکول کېده، مګر خپل هیواد کې مسؤول کسان او نړۍ به په دې پوه سوله چې دغلته دغه حق تر پښو لاندې سوی. مثلا د معلولو کسانو حق نه ورکول کېده، مثلا که افغانستان ته کومکونه راتلل، خوار او غریب ته نه ویشل کېدل، دا مرسته راغله ماته ونه رسېدله. مګر نن سبا د افغانستان خوار غریب خلک چې مرستې ته اړتیا لري، دوی ته مرسته نه رسیږي. سره له دې چې مرسته نه رسیږي، دوی حتی خپل غږ نشي پورته کولی. په دې باندې خبر راته وکړئ، دا وضعیت څومره د درد وړ دی؟
کله چې قوانین خصوصا په اساسي قوانینو کې په ټولنو کې او نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو کې دغه حق په ټولې نړۍ کې منهج دی او حق ګڼل سوی او د ټولنې د وګړو دا حق د پڅنګ د نورو حقوقو کې اساسي حقوقو کې سلی بیان ازادي د دوی حق ده. دا ټول د دغه منطق او فلسفې له وجې نه مشروع سوی داسې یو حق له حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ چې کله مشروع کېږي یو منطق او فلسفه لري. تاسې دغه سوال کې خپل دغه منطق او فلسفې ته اشاره وکړه سی هغه په ټولنه کې که چیرې د وګړو حقوق نقضیږي دغه رسنۍ دي چې د هغو حقوق د راپورو له طریقه او د نشراتو له طریقه او د خپرونو له طریقه څه په چاپي ډول اوسېږي په صوتي ډول اوسېږي او یا په تصویري ډول باندې اوسېږي دا رابرملا کوي. نو دغه داسې هغه څوک چې د وګړو حق نقض کړی ده هغه رابرملا کېږي او حتی دولتونه ده ته متوجه کېږي چې د ټولنې د وګړو حقوق په دغه بخش کې یا په دغه اداره کې نقص سوي دي د هغې د رفع لپاره عاجل اقدامات کوي. نو دغه ده چې د خلکو حقوق په ټولنه کې هغه وخت ښه خوندي کېدای سي چې رسنۍ ازادي اوسېږي. البته ازادي هم په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې چې کل ازادي اوسېږي دوی دغه مسایل دغه مشکلات په ټولنه کې دي دا رابرملا کوي او مسؤول کسان نو ته دغه موضوع روښانه کوي او مسؤول کسان کېدای سي او حکومتونه دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات وکړي.
بله وضعیت کم دا رقم دوام وکړي په افغانستان کې ناخوالی وي خو په خوا کې بیا افغانان خپل حق هم نسي غوښتلی رسنۍ محدودې وي خبرې نسي کولی دوی ته به څه ویل ولرو څه رقم خپل غږ پورته کی او خپل حق وغواړي یو بل مشهوره خبره موږ لرو چې حق ورکول کیږي نه حق اخیستل کیږي څنګه دوی د خپل حق واخلي؟
یوازینی لار د انفاذ د قوانینو استمرار د قوانینو په ټولنه کې ده. افغاني ټولنه هم د نور نړۍ نه مجازانه ده. په ټوله اسلامي نړۍ کې قوانین وضع سوي دي. په افغانستان کې د قوانینو وضع منشأ او مبدا اسلامي شریعت ده. د اسلامي شریعت په رڼا کې او د اسلامي حقوقو یو مستقل حقوقي سیستم د دغو په رڼا کې د قوانینو انفاذ او استمرار په ټولنه کې یو اړین او ضروري ګام ده چې په ټولنه کې تر څو په هر برخه کې چې د اسلامي شریعت دی منابع و حیثیت مصالح مرسله ده دی مصالح و جمله نه چې په ټولنه کې مصلحتونه و سی ایجاب کوي چې په هر برخه کې موږ باید قوانین ولرو. دا قوانین لکه په خواسه په افغانستان کې منبع اسلامي شریعت دی افغانستان مشروع دود و دستور و دغه مسایلو پر بنسټ باندې تر څو قوانین بیرته انفاذ او استمرار پیدا نکړي نو طبیعي ده چې هر برخه کې به ستونزې وجود ولري. یوازینی لار د داده سه په هر برخه کې قوانین وجود لري. هر څوک په خپل محدوده دي حق باندې پوسی هر څوک په خپل محدوده دي مکلفیت باندې پوسی او موږ دغه مسائل ټول راوخلو په قانون کې کود کو او قانون خلکو ته ور عام پوهنه او قوانین خلکو ته ور وړاندې کو د همدغه مطبوعات له طریقې د خلکو حقوق او مکلفیتونه ورته وو او ورته برنامه او خبرونه ولرو تر څو دغه خلکو کويسي خپل حقوق او مکلفیتونه د قانون په او کار کې پټولنه کې اوربانی پوسی. نو بنا ان بیا هم په دې تاکید کوم چې تر څو په هر برخه کې قوانین وجود نه لري نو دغه ستونزې او مشکلات به وجود ولري خصوصا د رسنیو په برخه کې چې موږ تاسو بحث په دې باندې ده نو بنا ان ضروری ده چې ورته قانون وجود لري د دغه قانون پر رڼا کې رسنۍ خپل حقوق او مکلفیتونه او دغه په چارچوب کې خپل فعالیتونه ته وده ورکړي هغه کارونه یا هغه خبرونې چې د قانون مخالف دي لغ نه صرف نظر وکړي او هغه مسایل چې د قانون په چوکاټ کې دي هغو باندې خپل کارونه مخکې بوزي بنان په ټولنه کې قانونیت په هر برخه کې کېدای سي د قانون په رڼا کې حاکمیت د مشروع او ښه حکومتداري او د یو ښه قانونمند ټولنې شاهدان اوسو.
بله کله چې رسنۍ کمیږي نو وځي خبره ده چې هر رسنۍ ګڼ شمېر کارکوونکي لري دوی هم بیکاره کیږي او اقتصاد هم د دوی په اخر اندازه صفر ته رسیږي. البته دا د دوی خپلې خبرې دي چې کوي دوی ته به څه ویل ولرو دا ښکاره خبره ده چې حق یې تر پښو لاندې سه یو عمر یې په دې برخه کې زحمت ویستلی درس یې ویلی تحصیل یې کړی بیا تجربه ترلاسه کړې کار یې کړی ده مګر اوس دغه رسنۍ بندیږي هغه په کور باندې کینول کیږي د ده له خولې نه مړۍ اخیستل کیږي. په دې هکله تاسو استاد څه وایه؟
اوسنی عصر کې هر بخش کې تحصیلی برخه ایجاد شوی، خصوصا په پوهنتونو کې پانځونه ایجاد شوی ده، د ټولنې د نیاز په اساس باندې ایجاد شوی، چې یو له پانځونو د افغانستان په پوهنتونو کې ژورنالیزم پانځی ده. کله چې ځوانان هلته ځي تحصیل کوي دغه برخه کې، نو طبیعي ده چې دوی امید د لري چې دغه تحصیل نه په ټولنه کې ورته کار زمینه مساعده شي او د دغه کار له زمینې له واسطه باندې خپل استمرار معیشت او یو مشروع ګټه خپله لاسته راوړي. په څنګ دې ده کې ټولنې ته مصدر د خدمت د خپل مسلک له لحاظ وسي، یعنی له یوې خوا نه دوی خپل حقوق لاسته راوړي سي، یو مشروع ګټه یا مشروع وظیفه یو مشروع عاید لاسته راوړي چې هغه یې معاش ده، او له بلې خوا نه په دغه برخه کې په خپل مسلکي برخه کې په ټولنه کې د خدمت جوګه ګرځي. نو په دې کې شک نشته چې دغه رسنۍ چې کله بندېږي ډېر یو غټ قشر کېدای شي د موږ رسنۍ هم افغان وګړي له کارونه په کورو کېني، او د دوی هغه عاید چې له دې طریق نه هغه هم له لاسه ورکړي. نو بنا کله چې دغه تحصیل په ټولنه کې اجازه ورکول سوي، نو دغه کار هم په ټولنه کې مشروع ده. نو کله چې دغه کار په ټولنه کې مشروع ده او تحصیل کوي او د ده زمینه د کار په ټولنه کې بیا وجود نه لري، نو بنا دا هم اصولي او درست کار نه ده. نو له دې لحاظه ضروری ده چې کله تحصیل کیږي زمینه د کار ورته مساعده شي، زمینه د کار کې دوی مشروع عاید خپل لاسته راوړي. او اوس ځینې کسان د تاسو د سوال په ارتباط باندې چې له کاره سبک توشه کیږي او کور کې کینی، دا هم یو بل ناورین کیدای شي په ټولنه کې د بیکاری سطح په ټولنه کې اوج ته ورسي. سیاسي هم په افغاني ټولنه کې د بیکاری سطح په اوج رسېدلی ده، نو یو بل قشر هم کېدای سي چې پکې بیکار شي.
مسؤولو کسانو ته به څه ویل په آخر کې ولرو چې دوی څه وکړي چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې نسي؟
طبیعي ده چې د دولتونو مکلفیتونه د ټولنې د وګړو د حقوق ساتنه ده، او د هغو ته د ښه ژوندانه زمینه برابرول دي. نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې په خپل حکومتي کارو کې د ستراتیژي او مشخصو پلانونو جوړولو ته ډېر توجه وکړي، او په دغه ستراتیژیو کې چې ما د قوانینو یاد وکړله، د استمرار د قوانینو، انفاذ د قوانینو، د ټولنې د وګړو د حقوقو د حفاظت لپاره را باید حکومتونه چې د دوی دندې وظیفې دي او د دوی د وګړو د ښه رفاهي ژوند ته زمینه مساعده ول، دا د دوی مکلفیتونه دي. ولې په اصل کې حتی که له شرعي لحاظه ورته نظر وکړو، حکومتونو کې چارواکي دا یو حق نه ده، بلکې دا د دوی تکلیف ده، او دا یو امتیاز نه ده چارواکي مسؤلیتونه، بلکې دا یو مکلفیت ده، او دا یو بار ده چې د دوی په اوږو باندې کودل سوی ده. بنا د دغه د بار د پخپل وګړو باندې چې کله اخلي، په طبیعي ده چې په ټولنه کې د وګړو حقوقو ته باید ځانګړې توجه وکړي، او د هغو حقوق باید ورته ماده شي، او د هغو د حقوقو لپاره زمینې برابرې کړي. بنا په دې مسایلو باندې ضروري ده چې ستراتیژۍ، پلانونه او قوانینو وضع کول د حکومتداري، د ښې حکومتداري یوه بېلګه ده په اوسني عصر کې، او د اداري اصولو لحاظنه د ښې حکومتداري جوګه دا کېدای شي چې ستراتیژۍ، پلانونه، قوانین د ټولنې د وګړو د حقوقو د تامین لپاره باید په ټولنه کې د حکومتونو لخوا رعایت او تطبیق شي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د کابل پانتون د حقوق د پانځي په خانه استاد محمد علام ظریف ستانکزای، تربیه پرځ کې چې هست علام مال او ملک رای.
سما نصیب کی غریبی دا خفا